درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. دا ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخه خوشاله او آرامه ورځ به مو پیل کړې وي. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 100.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي، او همدارنګه د انټرنیټ لارې بیا هر چیرې زموږ خپرونې زموږ د ویب پاڼې لارې اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. دا معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی دا افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په هدف د پرتو خندونو هواري ته ژمن دی. په لغمان او بغلان ولایتونو څخه د 14 ریپورټونه ورکړل شوي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د هغه اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کرونا وایرس مثبتې پیښې پکې په لوړېدو دي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه دا افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په هدف د پرتو خندونو هواري ته ژمن دی. زلمی خلیلزاد پرون ناوخته د امریکا د متحده ایالاتو د سولې د انسټیټیوټ په کوربتوب هغه بحث ته دا خبرې وکړې چې د افغانستان په سوله ایز راتلونکي کې د مرکزي آسیا د رول او ملاتړ په موضوع رابلل شوی و. ښاغلی خلیلزاد وویل چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې پرمختګونه شوي دي. خلیلزاد وایي موږ له افغان حکومت او طالبانو سره نورو هڅو ته هم ژمن یو چې د بندیانو د تبادلې په برخه کې پرتې اندېښنې هوارې شي چې ورسره د باور جوړونې لپاره بندیان تبادله او بین الافغاني مذاکرې پیلېدای شي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا حکومت تر اوسه شاوخوا 4,400 بندیان خوشي کړي او طالبانو هم له خپل اړخه 1,001 بندیان پرېښي. دا امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې له مخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک شوه، تر بین الافغاني خبرو مخکې به حکومت په ټوله کې د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 1,000 بندیان خوشي کوي. د سولې له هڅو سره په یو وخت په افغانستان کې د نامنیو د زیاتېدو ریپورټونه هم ورکړل شوي. په دې لړ کې په لغمان ولایت کې تیر مازدیګر 14 دوه سیمه ییز پولیس وژلي. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزی پرون ناوخته ازادۍ رادیو ته وویل چې 14 د مهترلام اړوند په بابا صاحب کم سیمه کې پر یو رکشا شوي.
د سیمه ییزو پولیسو درې سربازان خپلې دندې ته په لاره وو. البته دوی یو رکشا کې سواره وو، نور سوارلۍ هم وه. مین 14 شوې ده. متاسفانه دوه سیمه ییز پولیس شهیدان دي، یو سیمه ییز پولیس ټپي او دوه ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي.
د بغلان ولایت چارواکي هم وایي چې په پلي خمری کې د ماین په یوه 14 کې یو ملکی کس وژل شوی. د والي ویان نظیم نجم پرون جمعه ناوخت ازادۍ رادیو ته وویل
د ملکی کسانو په یو موټر باندې د چشمشیر په ساحه کې ماین پټاو کوي چې په نتیجه کې یو کس شهیدیږي، یو کس زخمی کیږي. البته دغه ماین د مخالفینو لخوا ناکینول شوی چې دوی د فرصت په استفادې څخه په دې لویه لار کې تقریبا 15 همداسې ماین نیښي دي.
بلخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې دې 14 کې لږ تر لږه 4 ولسي وګړي وژل شوي او یو ټپي دی. وسلوالو طالبانو د لغمان او بغلان دواړو د پیښو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کوي د روغتیا وزارت په همکارۍ په هیواد کې د کووید-19 ناروغۍ د معایناتو ظرفیت زیاتولو ته دوام ورکړي. دې سازمان پرون پر خپله ټویټر پاڼه کې د نړیوال بانک او ځینو نورو مرستندویو ادارو مننه کړې چې لدی چې په دې برخه کې مالی مرستې کوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کابل، بدخشان، دایکندي، بامیان، فاریاب او هلمند کې پورستوي کې د لابراتوار څلې ریش کارکونکو روزنیز دورې بشپړ کړې دي. د روغتیا وزارت وایي تر پرون په هیواد کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې 14 ته نږدې شوې او په دې وایرس د مړو شمېر هم تر 1,200 زیات شو. دا یادونه ورده چې دا رسمي شمیرې دي او ګمان کیږي چې رښتینی شمیرې ښایي تر دې لوړې. د هغو اروپایي هیوادونو شمیر هم په زیاتېدو دی چې د کرونا وایرس مثبتې پېښې پکې په لوړېدو ښکاري. اندېښنې شته چې دا مسله ښایي یو وار بیا د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب شي. بلخوا د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم د کرونا وایرس د تایید شوو پېښو شمیر تر 4 میلیونه واوښت چې دا د نړۍ تر بل هر هیواد لوړ شمیر دی. په اپریل میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ورځې په اوسط ډول د مړینو شمیر 2000 ته هم رسیدلی او په ټوله کې په دغه هیواد کې په کرونا وایرس د مړو شمیر تر 1,40,000 واوښت. د کرونا وبا د دې سبب شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دویم وار لپاره د جمهوریت غوښتونکي ګوند لویه انتخاباتي غونډه لغوه کړي. د تمه درلوده چې په دغو لویو غونډو کې د بیا ټاکل کېدو لپاره کمپاین وکړي. اخوا مکډونالډز رستورانتونه وایي له دې وروسته یې په امریکا کې مشتریان که رستورانتونو ته داخلیږي باید ماسکونه وکاروي. د اسوشیټډ پریس خبریال شانس په حواله دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا په ګڼو ایالتونو کې د کرونا وایرس مثبتې پېښې په زیاتېدو دي. دا تازه مقررات د پنجشنبې په ورځ اعلان شول چې د اګست میاشتې له لومړۍ نیټې به عملي کیږي. او په ویانا کې د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د وژل شوي چچنایي کونډه میرمن وایي خاوند یې د اتریش د امنیتي ادارو مخبر و. زرمینه عمر وفا وایي پولیسو د هغه ګرځنده ټلیفون اخیستی او ګوري چې د دې وژنې په اړه نور ممکنه شواهد او مدارک راټول کړي. عمر وفا پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د هغې د وژل شوي خاوند مامی خان عمروف خپلوانو په یوه غیر معمولي ویډیو کې د دې وژنې مسؤلیت ومانه. دوی ظاهرا هڅه کړې چې په دې وژنه کې د چچنیا ځواکمن او بدنام رهبر رمضان قدیرو پړ ونه بلل شي. د عمر وفات څرګندونو د هغې د خاوند د قتل د څرنګوالي په اړه نور جزئیات هم په ډاګه کړل. دا د هغو وژنو د لړۍ وروسته هغه ده چې پکې چچنیایي پناه غوښتونکي په اروپا کې په نښه کېږي. دا د بېلابېلو دلایلو له مخې له روسیې وتلي او هڅه کوي په اروپایي هیوادونو کې پناه ترلاسه کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې غواړی کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وایي ایران هغه څه چې ښایي د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي. د زلمی خلیلزاد په دې څرګندونو به جزئیات در سره شریک کړو. دا به مو واوري چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دوی ارزونې ښیي چې په هیواد کې د ورځې په اوسط ډول 14 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوړي. دوی یو ځل بیا د جګړې په ښکېلو غاړو غږ وکړ چې تاوتریخوالی دې راکم کړي.
هر څومره چې جګړه اوږدیږي د بشري حقونو هم تر پښو لاندې کیږي. موږ له ټول الخونه چې په افغانستان جګړه کې دوی سهم لري او نقش لري والو چې باید د اوربان لپاره یو ګامونه واخلي.
د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د وروستیو څرګندونو بشپړ حال در سره شریکوو. دا به واوري چې د افغانستان د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونه وایي که په دې هیواد کې د کرونا مثبتې پېښې د اوس په څیر کمې ثبت شي ممکن د روانې زمري میاشتې په 15مه درسونه پیل شي. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته لرو او د ژوند له رنګونو هم یو رنګ راخلو. ازادي راډیو ته غوږ یې او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وایي ایران هڅه چې ښایي د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي. زلمی خلیلزاد ویلي ایران دا غوښتنه لري چې واشنگتن افغانستان د جګړې په حالت کې واضې پرېږدي او د سولې پروسه بشپړه نه کړي. ایرانی چارواکو د ښاغلي خلیلزاد د تازه تورونو په اړه څه نه دي ویلي. صالح محمد صالح پرې جزئیات لري.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي وویل ایران د افغانستان د سولې په پروسه کې هغه څه چې تمه کیږي همکاري نه کوي. زلمی خلیلزاد پرون نوښته د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب هغه باس ته د خبري وکړي چې د افغانستان په سولې ځراتلونکو کې د مرکزی آسیا د ملاتړ پر موضوع را بلل شوی و. زلمی خلیل عزت د افغانستان د سولې پروسې په اړه د ایران دریځ ته په اشاره وویل. ایران هغه څه چې شایي په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د بین الافغاني مذاکرو د پیل په تړاو همکار نه دی، هغه هم تر ډیره له دغه هیواد سره زموږ د اړیکو د څرنګوالي له کبله. که په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د معین څرګندونې جدي وګڼو چې څو ورځې مخکې هلته ویلي وو د سولې پروسه او په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور نه خوښیږي، معنا دوی هغه فرمول ته ترجیح ورکوي چې امریکا دې د سولې له کومې پروسې پرته، یعنی د جګړې په حالت کې افغانستان یوازې پرېږدي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت معین عباس عراقچی د جولای میاشتې پر 15 کابل ته سفر کړی و او هلته یې د نورو موضوعاتو ترڅنګ ویلي و چې افغانستان او ایران ته ګډ امنیتي ګواښونه پیښ دي او د دغو ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره ګډو تګلارو ته اړتیا ده. عراقچی په کابل کې د ستراتیژیکو همکاریو د جامع سند په اړه هم توضیحات ورکړي و چې په پام کې ده ډیر ژر نهایي او د افغانستان او ایران ولسمشران یې لاسلیک کړي. د ښاغلي خلیلزاد د وروستیو څرګندونو په اړه لا د ایران چارواکو څرګندونې نه دي کړي. تهران که څه هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کوي، خو ویلي دي چې دغه هیواد ته د سولې راوستلو لپاره به هر ممکنه هڅه کوي. پرونی بحث ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي وویل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره واشنگټن له عرب او د خلیج له نورو هیوادونو سره هم له نږدې کار کوي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پخلاینې په پروسه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو نقش اغیزناک وباله.
په دې څرګندونو کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد همدارنګه وویل چې د بین الافغاني خبرو د پایل په هدف د پرتو خندونو هواري ته ژمن دي. د سولې په برخه کې دا هڅې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی په ځینو ولایتونو کې زیات شوی دی. دا جګړه د دې سبب شوې چې په ډیرو انخطو بریدونو او چاودنو کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله واوړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د دوی ارزونې ښیي چې په دې هیواد کې د ورځې په اوسط ډول 14 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. بلخوا یوې برطانوي ورځپاڼې بیا رپورټ ورکړی چې په تیرو درې اونیو کې لږ تر لږه 250 افغان سرتیري وژل شوي او تر 300 زیات نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نامنیو پیښې زیاتې شوي، د بشري حقونو خپلواک کمیسون یو وار بیا د جګړې له ښکېلو لورو د اوربند غوښتنه کړې. صالح محمد صالح په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې د ناامنیو په وروستیو پیښو کې تر ډیره ملکیانو او هغو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي چې په جګړه کې هیڅ رول نه لري. د دغه کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ پرون جمعه ناوخت ازادي راډیو ته وویل د دوی ارزونې ښیي چې هر ورځ په هیواد کې په اوسط ډول 14 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. زموږ د ارزونو له مخې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ورځې په اوسط ډول 14 ملکیانو ته چې په جګړه کې هیڅ نقش نه لري مرګ ژوبله اوړي. زموږ د ارزونو له مخې یوازې د 2000 د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 650 ماشومانو مرګ ژوبله ثبت شوې، ممکن دا شمېر تر دې زیات وي. په تازه مورد کې هرات ولایت کې په یوه بمبارۍ کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو ادعا شوې ده. د هرات چارواکو ویلي چې دغه حمله تیره چهارشنبه د طالبانو پر یوه غونډه سوې چې په نتیجه کې ځینې افراطي وسلوال وژل سوي دي. خو په سیمه کې ځینو کسانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي په دې بمباري کې لږ تر لږه 12 ملکي وګړي وژل سوي او 40 نور ټپیان سوي دي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنځمې په ورځ په ادرسکن ولسوالۍ کې دغه پیښې ته په اشاره په یوه اعلامیه کې ویلي د ملکیانو وژنه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده. شغلی عبدالله غوښتنه کړې چې د بین الافغاني مذاکرو د پیلېدو له نږدې کېدو سره دي تاوتریخوالی راکم سي. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د پنځمې په ورځ په ټویټر کې لیکلي نور قبرونه د سولې د مذاکرو د پرمختګ نه سبب کیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د جګړې له ښکېلو لوریو د اوربند په برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه وکړه.
هر څومره چې جګړه اوږدیږي د بشري حقونو هم تر پښو لاندې کیږي. موږ له ټول خلکونه چې په افغانستان جګړه کې دوی سهم لري او نقش لري غواړو چې باید د اوربند لپاره یو ګامونه واخلي او د تاوتریخوالي د کمیدو په موخه باید اساسی اقدامات ترسره شي. لبد مرغت ملکی کسان غیر نظامی بیگناه و بیدفاع اصلی قربانیان دی او دادی اندشنی ولده.
خو پروانه جګړه کې چې پورستیو کې شدت زیات شوی د ملکیانو ترڅنګ د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. برېتانوي ورسپانې ایشان لایټ پرون د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د افغانستان په 11 ولایتونو کې په تیرو درې اونیو کې د وسله والو طالبانو د 260 حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 255 امنیتي پوځیان وژل شوي او تر 300 زیات نور ټپیان شوي دي. د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنځمې په ورځ ویلي د جګړې په میدانونو کې د مرګ ژوبلې شمیرې د انساني غمیزې څرګندوی کوي او د جګړې اصلي قربانیان ملکي وګړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د پنځمې په ورځ د جګړې له ښکېلو اړخونو د روان لوی اختر په ورځو کې د اوربند غوښتنه وکړه چې حکومت یې هرکلی وکړ. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وویل که طالبان اوربند نه کوي لږ تر لږه دې تاوتریخوالی راکم کړي څو په افغانستان کې د سراسري سولې لپاره بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره سي. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو د ازادي رادیو سهارنی نیم ساعت خبری مجلې تقوکی اوس پر شو دی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي فرشتي جلال زئی ورته کتنه کړي.
ډیرو بهرنیو ورځپاڼو په افغانستان کې د امنیتي او سیاسي حالاتو په اړه مقالې او د خپلواک کوښښونکو تبصرې خپرې کړې دي. د پتاسل کې د چټ افغانستان حکومت او په قطر کې د طالبانو استازي د سولې د خبرو د پیل لپاره لا هم چنې وهي. د طالبان له خوا په مشروط ډول تر لوی اختر وروسته د بین الافغاني خبرو پیل ته لیوالتیا څرګنده شوې ده. لوی اختر ته تر یوه اونۍ کم وخت پاتې دی. د پنځمې په ورځ د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په کابل کې وی غونډې ته په وینا کې طالبانو ته پیغور ورکړ او ورته وویل چې د افغانانو د بچیانو له وژلو دی شرم وکړي. لږ تر لږه د حمدالله محب له دې بیان نه څرګندېږي چې حکومت به د خبرو پیل ته دومره ژر تیار وي، ځکه د خبرو د پیل او بریالیتوب لپاره د دوه اړخیز باور پر اساس ډیپلوماسي مهمه بلل کیږي. خو د یورو ایشیا ویو خپرونه په دې هیواد کې د اوسني وضعیت په اړه د شنونکي پیری پونټ جانسن مقاله خپره کړې ده چې په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د ډیپلوماسۍ ترڅنګ د اوږدمهالو اقتصادي پروګرامونو پر اهمیت ټینګار کوي. د پیری پونټ جانسن په باور په افغانستان کې د اقتصادي ودې پروګرامونو ته د لومړیتوب ورکول به ډیموکراتیک بنسټونه پیاوړي او تروریزم محوه کړي. هغه لیکلي چې په افغانستان کې د دې لپاره ښه فرصت شته، ځکه په دې هیواد کې یوازې د قانونو له درکه د 3 تریلیون ډالرو په اندازه پانګه پرته ده چې باید په مسؤل ډول او له اداري فساده په پاکه فضا کې په کار واچول سي. د ایروشیا ویو په مقاله کې وړاندیز شوی چې په افغانستان کې د دوامداري سولې لپاره باید اقتصادي ودې ته لومړیتوب ورکړ سي، خو په عین وخت کې د مقالې لیکوال دې ته هم اشاره کړي چې سیاسي بې‌ثباتي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ مخنیوی کړی دی. په افغانستان کې د سیاسي بې‌ثباتۍ او د خراب امنیتي وضعیت په اړه په یو بل مقاله کې چې هندوستان ټایمز خبره کړې، په دې هیواد کې د هندوانو او سیکانو پر ټولنه د حملو زیاتېدو له کبله د امریکا د کانګرس د یو غړي د وروستیو څرګندونو او د هند د خارجه چارو د وزارت د وروستي بیان غټ ټکی راخیستل شوی دی. په کابل کې د اپریل په 15 نیټه د سیکانو پر ګوردواره خونړۍ حمله وشوه. تیرونی هندوستان ټایمز خبر ورکړ چې د همدې ټولنې یو 14 کلن انجلۍ ناڅرګندو کسانو په کابل کې تښتولې ده. په کابل کې د سیکانو او هندوانو ټولنې پر دې مسله خلو پټه کړې او یو شمېر استادو یې په کابل کې د ازادي راډیو خبريالانو ته ویلي چې د امنیت د خرابوالي له کبله له رسنیو سره له خبرو منع شوي دي. په وروستیو کې د امریکا د کانګرس یو پیژندل شوی غړي جیم کوستا له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان د دې مذهبي اقلیت د خوندي پاتې کېدو لپاره مرسته وکړي. د هندوستان ټایمز په حواله د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې یو شمېر میشتو سیکانو او هندوانو له دوی د ورتګ ویزې غوښتي او د هند حکومت به سره له دې چې د کورونا ویروس خپور شوی د هغوی غوښتنه ومني. د امریکا د کانګرس غړي جیم کوستا ویلي چې په دې اړه د نیویارک ټایمز له مقالې معلومات ترلاسه کړل او د هند حکومت له دې اقدام خوشاله دی چې د افغانستان د سیکانو او هندوانو د مسؤلیت لپاره داسې ګام پورته کوي او دای به د دې بې وزله ټولنې سره د مرستې لپاره خپل ژغ اوچت وساتي. یو بل خبرونی ایش لایت لیکلی چې سره له دې چې د افغانستان حکومت او نړیوال متحدان مقررن نو طالبانو غواړي چې تشدد کم کړي، خو تشدد په روسیو کې لا زیات شوی دی. ایشیا لایت د افغانستان په ختیځ، جنوب او شمال کې پر لویو لارو روسیو حملو ته اشاره کړې ده.
د کرنې په برخه کې د ولسمشر یو سلاکار وایي افغانستان دا وړتیا لري چې په نږدې راتلونکي کې د کرنې لړخه خپل اقتصاد پر ځان بسیا کړي. که څه هم افغانستان یو کرنیز هیواد دی او اقتصاد هم تر ډیره پر کرنه ولاړ دی، خو لا هم دغه هیواد زراعتي تولیدات له نورو هیوادونو واردوي. د کرنې په برخه کې د ولسمشر سلاکار حامد هلمندی وایي دوی په بیلابیلو ولایتونو کې د بیلابیلو کرنیزو بوټو وده تجربه کړې او په ځینو ولایتونو کې نوو باغونو ښه نتیجه ورکړي. صالح محمد صالح ورڅخه د مرکې په پایل کې پوښتنه کړې چې افغانستان د کرنې لاړخه کاملا پر ځان څنګه بسیا کیدای شي.
افغانستان د زراعت په سکه کې ډېر ښکلی فرصت لري. د مثال په توګه موږ اوس هم تقریبا په اوسط ډول درې ټنه غنم تولیدوو، نیوزیلند شپږ ټنه ځان رسولي، او زموږ همسایګران لکه ازبکستان هغوی اووه ټنه پر هکتار باندې تولیدي ضرورت رسولی دي. مګر موږ متاسفانه اوس هم درې د درې نه کم په اوسط ډول پر هکتار باندې غنم تولیدوو. دا یو مثال دی. نو په ګرو ساحو کې یو خاص ظرفیت لرو، او موږ که فرضاً دغه تولید څلور ټنه ته ورسو چې ډېر لږ موږ د انسانانو لخوا څخه مداخله غواړي، موږ کولی شو چې په ځان بسیا واوسو. او که د هغه نه اضافه کړو کولی شو لکه پنځوس کاله مخکې چې موږ ایران ته غنم ورکوله، انشاءالله افغانستان دا ظرفیت لري چې خپل خلک داری خوانه ماړه کې په غنم ورته تولید کړي، او نور زراعت کړي، بلکې همسایګانو ته د صادراتو ظرفیت هم لري.
افغانستان تر لا هم لګاونډو هیوادونو هغه محصولات او تولیدات واردېږي چې افغانستان خپله د تولید ظرفیت لري. په دې برخه کې حکومت څه کول پکار دي؟
اولین کار چې دولت کولای شي چې موږ خپل داخلي ظرفیتونه لوړ بوزي، هغه د ګمرکاتو یا د سرحداتو مدیریت. که موږ وکولای شو چې خپل ګمرکات او سرحدات صحیح مدیریت کړو، موږ کولای شو چې داخلي ظرفیتونو ته وده ورکړو، ځکه ظرفیتونه د کوپراتیفو او د بانک زراعتي په جوړېدو سره کولای شو دا ظرفیتونه افغانستان په دې ته آماده کړي چې نور واردات ونه لرو.
تاسو له مختلفو هیوادونو مختلف بوټي وارد کړي او اقلیمي شرایطو ته په پام سره مو په ځینو ولایتونو کې دود کړي دي، داسې کوم مثمر بوټي مو وارد کړي چې مخکې په افغانستان کې نه وو او اوس په افغانستان کې دود شوي دي او خلک یې کاروي؟
نور مملکتو په مختلفو ساحو کې ډېر ښه پیشرفتونه کړي دي، لکه امریکې چې په پسته کې کړي، او د پستې بوټي مال ته راوړي دي، ډېر ښه نتیجه یې ورکړې. تر اوسه پورې درې میلیون یې د ونو نه اضافه په وطن کې انشاءالله ایښوول شوي دي، او یو څه برخه یې اوس سږکال یې نشان والی، او انشاءالله افغانستان به ډېر ژر د پستې د واردات څخه خلاص شي او زه به له خیره صادرات آباده کړي. د هغه رقم پر بلوبری باندې اوس فعلاً کار کوم، زیتون مراوړي دي، عناب مراوړي دي، پر ناکو او پر سیبو باندې هم کار روان دي. انشاءالله ډېر نوي شیان مو اوس د تحقیق لاندې دي چې آیا لکه پسته هغوی به هم په وطن کې مروج کړو. له خیر
د کرنې په برخه کې د ولسمشر سلاکار حامد هلمندی او چې وایي افغانستان کولای شي چې د کرنیزو تولیداتو لاړخه پر ځان بسیا شي. سموکاګل ازادي راډیو نه اوري. اوس هم بیرته د کرونا موضوع ته ورسو. د افغانستان د لوړو زده کړو پوهنې وزارتونه وایي که په دې هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې د اوس په څیر کمې ثبت شي، ممکن د رواني میاشتې په 15مه درسونه پیل شي. نور جزئیات له کابل د رحمت افغان پر رپورټ کې.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو په کمیدا سره د روان تحصیلي او تعلیمي کال پیلېدو ته هیلې زیاتې شوې. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي که چیرې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو ګراف د اوس په شان ټیټ وي، د زمري میاشتې په 15مه به د پوهنتونونو درسونه پیلېږي. د دغه وزارت وایي عزیز احمد اوریا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه دوه اونۍ وړاندې د کابینې له لورې سوې ده.
دغه 15 د زمري یا سادم چې ټاکل شوی په مشروط ډول باندې، البته که چیرته د کووید 19 یا دغه د کرونا وایرس له امله دغه کمرس چې رامنځته شوی که دغه واقعیت په 15 د اسد پورې زیات شي، خدای مکه، بیا نو فکر نه کوو چې شروع شي. شرط هم دای ښه دا که واقعیت دغه مثبت واقعیت لکه اوس غوندې عادي وي یا تر رقم شوي اوسي، نو بیا اتمن له خیره سره شروع کی.
د ښاغلي اوریا په خبره کچېری په ټول هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په شپه او ورځ کې تر 200 پورې هم ورسیږي، به هم دوی چمتو دي چې تحصیلي کال پیل کړي، ځکه د نوموړي په وینا د دواړو سمسترونو لپاره اله 15 میاشتې وخت پاتې کیږي. د ښاغلي اوریا په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې 118 پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې شته چې په بیلابیلو پوهنځیو کې پکې زرګونه محصلین په زده کړو بوخت دي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د عامې روغتیا وزارت سروې ته په تمه دي چې د کورونا وایرس په اړه یې پیل کړي. د دغه وزارت ویاندي نوري نزهت ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د عامې روغتیا وزارت سروې پیل کړي. که د سروې پایل وښوده چې د کورونا مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي، د عامې روغتیا وزارت سپارښتنو ته په پام به ښوونځي پیل سي. که څه هم د عامې روغتیا وزارت تر اوسه سروې نه ده اعلان کړي، خو د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې 60 کسان په کورونا وایرس اخته سوي او په همدې موده کې ورنه 14 کسان مړه سوي دي.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سول لپاره د واشنگټن ځنګړی استاذ زلمی خلزاد وای د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په هدف د پرتو خندونو حواری ته ژمن دي. خلزاد پرون ناوخته د امریکا د متحده ایالاتونو د سول د انسټیټیوټ په کوربتو په یو غونډه کې دا څرګندونه کړې. لغمان او بغلان څخه د 14 ریپورټونه ورکړل شوي. په لغمان کې د چارواکو په وینا 2 سیمه ایز پولیس پکې وژل شوي، 2 ملکیان ټپیان دي، او په بغلان کې ام الکتر لگا یو ملکی پکې وشل شوی او څلور نور ټپیان دي. او دا غروپي هوادونو شمیر په زیاتې دوه دي چې د کورونا وایرس مثبت پیښې پکې په لوړې دوه کاری. مخکې له دې چې جعفر احمدی راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم تروری، نوم دسته ده؟
نومم کفترو.
تروری دول دول بنگری خرچوی؟
نه والا مزه نشه ده، غریبی نشه. قراتین و دو میاشی که گیچه قراتین آسو منگا خیمه که آسو منگا خیمه که آسو ده غریبانان و بعد و بحساس نده تول خلق تعمیرو و بنگله تور کرا و منگ ده چیش هم نور کرا ام ده صفاتی آسو ده خیمه که او گیتی گیم چاشت بورشتا بورنشتا قطق نشتا قطق ترکاری نشتا دغه تناسی آسو ده.
څومره وخت کیږي چې تاسو بنګلې خرڅوئ؟
ډېر موده کیږي چې خرڅوو.
لکه څو کاله به کیږي؟
ډېر کیږي. تاسو خود د ما یاد کې چرته راځي همدغه سه
له ځوانۍ نه تر اوسه بنګلې خرڅوئ؟
ها څنګه وکړو چې شی وخورو؟ د خدای هیله دی، غریبانان اسو مرګان چې دی هغه کوي. کراچی کراچی نه کباړ کوي هغه دا سوګرن زور ده سوګی رقم سلب رقم لالان د لوبا دیوان بیګي کې د مونږ هغه دی خیمه دی.
اصلا د کوم ځای اوسیدونکی هستئ؟
مونږ اصلا همدغه د کابل اسو دا د خیمه خلک اسو خانه بدوش اسو مونږ
دغه بنګړې د کوم ځای نه راوړئ؟
د پاچ سو پاچ ته چې همدغه مونږ همدغه همدغه ځای اسو مونږ
د کوم ځای نه دا بنګړې راوړئ؟
دا بنګړې همدغه تاخلو همدغه دا نو تو لنګ راوړ پیدا پکې نه درځي کې 3 روپۍ 10 روپۍ دي هم د رنزوري پیسې نشته د بیمارو نه پیسې نشته دیو کچالو وسنه لرو دیو پیاز وسنه لرو دغه حال ده مونږ دغه ته ګورې دا دغه حال ده مونږ ټول خپل اچھے ته چې خط خلک دي د غریبانو نوم کوي او پیسې اخلي ډالر اخلي غریبانو په مال دي د غریب باساس نه دی خدا را زیر اثر کم ده تخکارم دا
او د ورځې څو پیدا کوي په دا بنګړې پلورلو کې؟
دا یو سل یو نیم سل دوه سل روپۍ کېږي هغه هم چېشار نه کېږي دغه وګوره وچ ناست یاسو دا.
کور کې څو کسانه یاستئ؟
مونږ دولس.
بیا ټول بنګړې خرڅوي؟
ټول بنګړې خرڅوي ټول څوک کدایي کوي څوک اوړو ټوله یې هم پته مه ګرځه دا دغه دوستان شکر لرم دغه دلته ناست یم دته یو لونه د به مان هغه د تنا سره ناز او بیرون تل دوس
د ورځې له سهار تر بیګه ما تاسو راځي
ناس یاسو هو دا در تنازع شد. در دو میاد مونگا کراتینو دغختر که مونگا راغلو.
لطو بچو لسار لطو بچو رازید مکان تر تو بچو.
باید او بچه که رازو پینزش پک بچه که زو.